دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د محل په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره ټاکل شوې خبرې اترې وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په کابل کې ځن وژون کې برید مرګ ژوبله اړولې ده. د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چورې لښ تر لره دوه ملکیان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې سوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی دی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې درلودل د کابل د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په 15مه کوڅه کې د جی فور اس بهرنۍ کمپنۍ کارکوونکي په نخښ کړي موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان ټپیان سوي چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په وروستیو کې کابل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د سختو حملو شاهد و. دغه حملې په داسې حال کې سوي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات سوي څو د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حملې وي چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. د اوروزګان د امنیت قومندانۍ سرپرست ویاند احمد فضلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
کوم بلیټ په دښمن کې د وګړک په سیمه کې چیر مازګر سوي دي. په یاد منطقه کې وکاس طالبان دښمن ځخمیان سوي دي. څلور کسه وژل سوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې وروستۍ حملې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمي فرقې قومندان جنرال نورالله قادري ازادي راډیو ته وویل
په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې هم موږ پوځي عملیات په پام کې لرو. په نږدې راتلونکي کې به د دغو عملیاتو پر پلان کار وکړو. خپلې اړتیاوې له مرکز سره شریکوو. له عالي رتبه چارواکو هیله کوو چې په دغو عملیاتو کې مو ملاتړ وکړي.
څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان یمګان او وردوج ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د بدخشان ولایتي ادارې تر دې مخکې هم د دغو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړی وو. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نه ښولو په شر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپل معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې تر څو پورې پاکستان د وسلوالو پر ضد قاطع مبارزه ونه کړي اسلام آباد ته به د امریکا 2 میلیارد کلنۍ پوځي راسته ځنډیدلې پاتې وي. د چارواکي ویلي پاکستان داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا هیواد د امریکا غوښتنې پر ځای کوي خو اسلام آباد په دې برخه کې ډیر کم څه ترسره کړي دي. د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. دا په اصل کې ده چې د سوریې دولتي ځواکونه د مشق ته نږدې د افراطي وسلوالو په وروستي پټنځای کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څارې اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په ختیځه غوطه کې د روسیې په هوایي حملو کې پرون لږ تر لږه 73 ملکیان وژل سوي دي. له دې سره په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د وژل سوو کسانو شمیر 1350 کسانو ته ورسېد. دغه پوځي عملیات شاوخوا یوه میاشت مخکې پیل سوي دي. په لویدي زغړه کې پرونی و فلسطینی پر اسرایلی سرتیر خپل موټر تیر کړ چې لعمل یو افسر او یو سرتیر وجل سول او دوه نور جوبل سیوی دي. د اسرایل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرایل د دفاع وزارت دغه پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون نوښته د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې یو طرفه دی. د متحده ایالتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټون کې دې نتیجې ته رسېدلې چې مکیب په غیر قانوني توګه رسنیو ته معلومات ورکړي او له لوړي کولو وروسته څو ځلې په خپله دنده کې صادق نه دی ثابت شوی. خو مکیب دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له دندې څخه د ده لري کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټولو کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو حادثو د لړۍ یوه برخه ده.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. چارواکي وایي چې یو لوړپوړي پاکستانی مقام نن کابل ته تللی دی او دغلته ټاکل شوی دی چې له افغان مقاماتو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. همدارنګه به واوري چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د ملي اردو څلور تن افسران چې څومره مخکې اسیران شوي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له سندان څخه په تیښته بریالي شوي دي. د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی دی. دا هغه موضوعات دي چې په دې خبرونه کې به پی رپورټونه ولرو. ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسم. دا د ازادي راډیو ده. یوې باوري حکومتي سرچینې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار نن کابل ته تللی. سرچینه زیاتوي ټاکل شوی ناصر خان جنجوابه په کابل کې ولسمشر اجرایه رئیس او خپل سیال حنیف اتمر سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو چې همدا اوسې د کابل استوډیو نه وړاندې کوي.
بله انساب د افغان حکومت وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ول چې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار ناصر خان جنجوانن په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی دا او ټاکل شوی دی چې خغلی جنجوال خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله سره بلابل ملاقاتونه ولري. سرچینې زیاتوي نو موړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر رغولو له ترهګری سره پر مبارزه او یو شمیر نور مسایلو خبري وکړي. بلخو یو میر پاکستانی رسنۍ لیکلي دي چې جنجوابه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خرابو اړیکو پر رغولو هم خبرې وکړي. د پاکستان د غلوړ پړی چارواکي د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په بلنه کابل ته راغلي دا په داسې حال کې ده چې د کابل پر روسیې په دویم کانفرنس کې افغان ولسمشر ویلي وو له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل وړاندیز یې کړی وو. محمد اشرف غنی ویلي وو چې دوی د پاکستان تیرې کړنې هیروي خو نوي پړاو لپاره د میز د سولې او د میز خبرو ته باید دوی حاضر سي. پاکستان د ولسمشر غنی د خبرو د غوړاندیز تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکړی او کله چې دغه پاکستانی پلاوی له افغان چارواکو سره ملاقاتونه ولري په دې اړه اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو له ویب سټ همدارنګ له رادیو څخه نور معلومات ترلاسه کړي. بلې انس
ډیره زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان له تاسو نه په روانو خبرونو کې به خمخاله تاسو سره په تماس کیو په دې اړه به تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوو. دوستانو تاسو موږ غلا ساده ای راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د دې کمیسون یو غړي معز الله دولتي نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو په اساس د انتخابات په لګزن سره ترسره کیږي. له دې سره په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې نه خپله کمیسون او نه هم حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره لازم کارونه ترسره کړي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له زدران سره بنورو.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په سر د ټولو انتقادونو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. دا کمیسون وایي لا تر اوسه د انتخاباتو لپاره تخنیکي او تدارکاتي چمتووالی نه دی نیول شوی چې له کبله یې ممکن انتخابات د ټاکل شوې نیټې څخه د دوه میاشتو په ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي معز الله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د دقیق نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و اونجایی که میتونه فعالیت ها یک تای دیگه انجام شه و ما را به کجا میرسانه سرش کار شده و انقریب در نظر است که با شرکای انتخاباتی از جمله حکومت و دینرهای بین المللی شریک بسازیم و انشالله وقت اعلان خواهد شد.
لدې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغو انتخاباتو نیټه د 1390 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسون ټینګار کړی و چې د دغو انتخاباتو لپاره د خلکو د ثبتولو پروسه به د روان کال د عقرب په میاشت کې ترسره کوي، خو اوس د لازم چمتووالي د نشتوالي له کبله دا کار هم د روان کال د حمل میاشتې ته ځنډیدلی دی. په انتخاباتو د څار افغان بنسټونو تل انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت د انتخاباتو د سره کېدو لپاره په خپل وخت سیاسي او تخنیکی کارونه نه دي تر سره کړي. د انتخاباتو په پروسه یو ناظر جانداد سپینغروس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټول کمیسون پورې اړه لري، مختلف لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لار واچي، او د سیاسي اجماع مسله بیا تدید هغه حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرم دي هم کمیسون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ویلي انتخاباتي او حساسه موضوع ده چې په اړه یې هیڅ ډول ناغړي باید ونه شي. د اجرائیه رئیس دوان رسال امید میاسم نن ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ژمنتیا او پوره سیاسي اراده لري. د وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د محل ویش لمخې به حکومت ټول لازم اقدامات ترسره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدرانو چې لا کابل نه په رپورت کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د دقیقې نیټې د اعلان په اړه خبرې اترې روانې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي اردو څلور تن افسران چې سمو د مخکې اسیران شوي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان نه په تیښته بریالي شوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا افسران به نن کابل ته انتقال شي. په دې اړه د لوګر د ازرې د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په هکله نسیم شفق له ښاغلي وکیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې افسرانو د تیښتې په اړه پوښتلې.
سیلاب او تندر خلی اردو اړوند برید بلان دی زازوی د اریوب لوسوالی نه مسوالو طالبانو نیولی او به په اذر کې دوی د اسیرانو په شکل ساتل. هلته ولسی همکاري او استخباراتي ډیرکټیا د دې سبب سره د دوی تلار خو در سره دا دوی د طالبانو له ساحه څخه د دولت ساحه ته په شکل د اشکال را انتقال کی. بل اخر د خلک پرو رمټ تیرش په اجازه لوسوالی دولتي ځواکونو ته ځان وسپاره او په امن کې دي. ممکن نن غوی را انتقال سی کابل ته.
نو دوی څنګه د زازای ولسوالۍ څخه یا په مجموع کې له پکتیا څخه حالت دوی اسیر سیوی او بیا دوی ازر ته انتقال سول، یعنی په ازر کې د طالبانو الته خوندی مرکزونه دي چې کولای سي دوی الته په اسانه ساتلی وي او کڅنګ
ازر خدای سره معلومه ده چې یو مغلقه جغرافیوي استراتیژیک پوزیشن لري او موقعیت لري. په هر شکل له اشکال سره سره یو غواړي ک مواجب خضر وي د اقبالاتو د تدارکاتو په ادرس باندې وي او کبل اخره د مختګاو د ساتنې په ادرس باندې وي. ترکیه لیکوفتر په ازر کې سکوتو کو، پاکستان لیکوفتر په ازر کې سکوتو کو، د داعش او د طالب د جګړو د سیاسي کشمکشونو ادرس په ادر کې وو. د ادر مغلق جغرافیوي موقعیت او سرحدي نږدېوالی او خلاص سرحد د دې سبب شوی چې په ادر کې به خامخا داسې واقعات او سره روخ شي چې هغه په نور افغانستان کې مثالونه ډېر کم دي.
بله، نو ښاغلی وکیل، ازر له خیبر پښتونخوا سره سرحد هم لري، له ترې منګل او پړچنار سره، څومره ضرور ده چې د ازر امنیت ته مرکزی حکومت ډیر توجه وکړي؟ اول ته کوم مرکزونه چې دي د وسلوالو مخالفینو د غل منځ وړلو تجدید پام وسی؟
ازر له خیبر پښتونخوا سره رښتیام 11 کیلومتره خلاص سرحد لري چې د افغانستان په تاریخي جنگونو کې د 50 کال هغه خلاص پات شوی دی. جنګونو په وخت کې او د طالبانو د امارت په وخت، نو ځکه په امنیتي لحاظ سره کله یې خوانه ټول افغانستان ته تهدید موجود ده، خو له بلې خوا په داخل کې هغه قومي تړونونه چې قوي رشې لري او قوي بیس لري، دا دوه هم زموږ مغلق جغرافیوي موقعیت نه وای، هم قوي قومي تړونونه نه وای، او لږ د مرکزي حکومت توجه نه وای. ادر به اوس په دې حال کې نه ول، دا به په ډېرو لویو مراکزو باندې بدل شوی وه. خو بیا هم له دولت نه زموږ خیله داره چې د ادر امنیت د افغانستان د مرکز او کابل امنیت ته او د ازرې همیشنی تهدید د ارګ تهدید په معنا باندې تمثیل کیږي.
او هم څو اقتصادي خبرونه.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. سبا د هندستان په مرکز نوې ډیلی کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO د غړو هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوال سوداګرۍ عمومي رئیس میر سید سیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د دغه سازمان په عمومي تعیناتو او د سوداګرۍ په برخه کې د پروتو ستونزو په حل لارو بحث او خبرې کیږي. ښاغلی سیدی وایي هغه خنډونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له لورې افغانستان ته جوړ شوي، افغان لورې به د دغه سازمان له غړو هیوادونو سره شریک کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې پاکستان په دغه کانفرنس کې له ګډون انکار کړی. ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د تواصل په نوم سوداګریز کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تواصل 14 کانفرنس دی چې په امریکا کې جوړیږي. ښاغلی پسرلی وایي د دغه کانفرنس هدف په افغانستان کې د سوداګرۍ لپاره د سترو نړیوالو پانګونکو پام اړول دي. د نوموړي په خبره په دغه کانفرنس کې تر ډیره په سوداګریزو فرصتونو، صنعت، ترانزیت او زراعت بحث کیږي، او افغانستان به په دغه هیواد کې د سوداګرۍ د فرصتونو او پانګونې د زمینې په اړه ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره په 1460 افغانۍ، یو بوجۍ درې نمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 80 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي. نوري صاحب، د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مرستیال د لرې کېدو علت څه ښودل شوی؟
بله، ان صاحب د امریکا لوی ترنول جیف سیژن د اف بی آی لکه څنګه چې تاسو ویل، د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیپ لری کېدو د اعلان په ترڅ کې ویلي چې هغه په دې خاطر لری شوی دی چې دی بې پرې نه و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنه کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤولیت دفتر له سپارښتنې سره سم له پلان سره سم تقاعد وکړي، له دندې لرې کړی شوی دی. د متحدو ایالتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسېدلي چې مکیپ په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې هغې اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه و. خو مکب دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له دندې څخه د ده لرې کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټوله کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده.
له دې مخکې د اف بی آی مشر لرې کړل شوی و، دا هغه د لرې کېدو علت څه ښودل شوی و؟
البته فدرال تحقیقات د ادارې له د مرستیال چې نن لري کیږي له هغه نه میاشتې مخکې ولسمشر ترامپ د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی په دې خاطر لري کړی و چې ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې د روسیې په روسیې سره د اړیکو په اړه څېړنه کې په تخصصي شکل خپل مسؤلیت مخته نه وړي. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړ او هغه د دې سبب شو چې په دې اړه یو ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شي چې مشري اوس رابرټ مولر کوي، او رابرټ مولر هم تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې پای ته نه دي رسیدلي. په دو برخو کې رابرټ مولر څېړنې کوي، یو د 2014 کال د امریکا د متحدو ایالتونو په د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې، او بل هم د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د موسکو ترمن د پټو اړیکو په اړه. البته موسکو دغه تورونه تل رد کړی دي چې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کړی.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری. قدرمنو دوستانو، ریپورت مو واورید چې وایي د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنه او موسکو سره د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د سیولونو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې نامنی پراخي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو مخه نیسي. د فراه ولایتي شورا مشر ایران او نور ګاونډیان پر دې نامنیو ګراموي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروړي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تډیره واضحه او په څرګند معلومه شوې ده، د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځنی ختیځ له سفر څخه واشنگټن ته ستون شوی، د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د په دې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدای یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي، او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بی بی سی سره په یوه مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یو اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزي له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې، خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو نامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فراه ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما طبیعیز که اسناد او موارد وجود داره که
زموږ له امنیتی او کشفی ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسروال مخالفین کار ترې اخلي گاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګند او واضح خبره ده چې په فرا کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا گاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیایي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خند جوړ کړي. خغلی بختور د ټاپی د غاز د نلیکه او د فراد بخشابات بند پروژې د مثال په توګه یاد کړي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له گاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ وکړي. خغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټورې دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
آزادي رادیو. دوستان اوس برا شو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
د کابل رسپانو په خپل نننې غړو کې د افغان حکومت د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ملاتړ او افغان پولیسو ته سرمه د چین د پوځي حضور پر زیاتو بحثونه کړې دي. ملي ارمن رسپانه لیکلې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په خپل بیان کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له کوم ځنډ پرته ده د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت طرحه ومني. رسپانه لیکلې ده چې د امنیت شورا په بیان کې د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ ترڅنګ ټینګار شوی ده چې د کابل پروسې دویمه غونډه باید په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسېدو سبب شي. خو رسپانه لیکي چې له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان خبرو ته نه حاضرېږي او پاکستان د ترهګرو د ملاتړو لاس نه اخلي. نو پکار ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان او ترهګرو د لا زیاتو فشارونو لپاره اقدام وکړي. رسپانه لیکي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتول او د اقتصادي بندیزونو لګول به دغه هیواد مجبور کړي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي او طالبان اړ باسي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. ویساور اسپانه د جګپوري امریکایي قومندان په حواله لیکل دي چې د نوې ستراتیژي له اعلان او پر اسلام آباد د فشارونو له زیاتولو سره سره پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. رسپانه د زنو راپورونو په استناد لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې له ترهګرو ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه ځینې پوښتنه وشوه. رسپانه لیکي چې د سناتور کینګ پوښتنه دا و چې آیا پاکستان اوس هم په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي او آیا د امریکا نوې ستراتیژي ونه توانېدله چې پاکستان مجبور کړي سو د افغانستان په اړه په خپلو کړنو کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي چې دغه پښتنو ته د جنرال جوزف ووتل جواب دا و چې لا هم په پاکستان کې د طالبانو په نظرونه موجود دي او لا هم پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي، خو موږ هڅه کوو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په چلند کې بدلون راولو. هیواد دولتي رسپانه لیکلې د سره له ده چې په کور دننه او بهر په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې د طرحې تود هرکلی او ملاتړ شوی دی، خو طالبانو نه یوازې دا چې د طرحې ته کوم ځواب نه دی ورکړی بلکې پردې جګړې او ترهګریزو حملو ته زور ورکړی دی. رسپانه لیکي چې کله یوې خوا په نړیواله کچه له طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو غوښتنه کېږي، خو ورسره دا خبرداری هم ورکولی کېږي چې که طالبان له دې فرصت نه کار وانخلي نو وبه ځپلی شي. د کابل زنو رسپانو د دې ترڅنګ له افغانستان سره پولې ته سرمه د چین د پوځي حضور د زیاتېدو په اړه هم لیکنې کړې دي. دنیا رسپانې د بحران د نړیوالې ډلې د راپور په استناد لیکلې ده چې چین له افغانستان سره پولې ته سرمه خپل پوځي حضور زیات کړی دی او د تاجکستان په یوه سیمه کې چې له افغانستان او چین سره ګډه پوله لري خپل سرتیري ځای پر ځای کړی دی. رسپانې لیکلې ده چې چین هڅه کوي د افغانستان له خاورې د چین په لویدیځو سیمو کې د یو غیر جنګیالیو د حملو مخنیوی وکړي. ملیارمن رسپانه هم لیکلی دی چې چین هڅه کوي چې د تاجکستان په سرحدي سیمه کې د خپلو سرتیرو پر ځای کولو سره د چین په لویدیځو سیمو کې د یوغور اورپکو د حملو مخنیوی وکړي چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري. رسپانه لیکي چې چین د سرتیرو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ له ترهګرو سره د مبارزې لپاره په سیمه کې یو مرکز هم جوړ کړی دی. رسپانه لیکي چې د چین له خوا دا اقدام داسې محل کېږي چې له دې مخکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان په شمال کې د افراطي ډلو پر ضد د تاجکستان او چین پولو ته سرمه هوایي حمله پیل کړي چې تر ډېره هدف د افغانستان ګاونډیانو ته ډاډ ورکول وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي راډیو څخه هیله ده دا چې زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ کې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او وټارک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي. د دې سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر زره پیل او زما دا پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. وسلام، با احترام. السلام علیکم، زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کنډکی دونه خبرې کوم. د مونږ مشونه دولت ډېر جنډ کړی دي. پنځه تاریخ ورځې بعد مونږ ته یو مشونه راکوي. مونږ خپله له کوره یو سرباز یم، کور کې مې نه غالۍ ده رکړه کې نه د پیسو چې شي نه څوک شته دی ګاټې وټې ساړي. مونږ مشونه ولې جنډی؟ دولت نه مې دا غوښتنه ده چې مونږ د مشونه په ټیمه والا کې د دې وطن دفاع کوو. وینې ته یو داسې کارونه ولې مونږ سره کوي؟ بس سلام، ازادي راډیو دا پیغام دی ورسوي.
السلام علیکم بادشاہ زمان خستار یم بزنی خلی دیگانی کلی سخا نه در شکوت و لسوال در خوش ولایت نه در شکوت و لسوال میگتا باید سلاک تیر چی میگتا باید اغا بندینا جور چی دیو ببندینا و پخال کم و بار دیوی دی میگیل از رسای نشی که ولی که میگ بزور تا وزور مریضی میشی با بس نشی کلالای میگ در ضرورت بطلاری حکومت رو سپره میگ دولتی میگیر سپره ایچ پام لرانا ندواتا کڑی نه در شکوت و لسوالی تا خوش ولایت که آمن دای جزلی نشتا پاکه باید میگتا دیر پام لرانا وشی مسلوک
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
دوستانو زموږ غږ له ازادی رادیو نه اوري وس هم پام وکړئ وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکي وای په پلازمینه کابل کې نن سهار یو ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وایي چې په پیښه کې درې تنه وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي د اورزګان ولایت چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي د دوی په خبره دغه هوایي حمله وی چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال ټپیان سوي هم دي د بدخشان امنیتي چارواکي وای د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرثانی ولول لپاره چمتووالی نیول سوی دی د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې پرقي قومندان جنرال نور الله قادری ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د دوی چمتووالی روان دی یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانه شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي د امریکایي چارواکي د نوم نښولو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژي تر اعلان وروسته د وسلولو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره کړې دي دا په اصل کې ده چې د سوریې دولتي ځواکونه دمشق ته نږدې د افراطي وسلولو په وروستي پټنځای کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له عمله یو افسر او یو سرتیری وژل سوي په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل سوي دي د اسرائیل دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې سوي ده او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون ناوخته د ایف بی آی یا د تحقیقاتو د فدرال ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ ولسمشر ترامپ د دې کمپاین او د روسي ترمن د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې ګواکې یو طرفه دی
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهم نمایي ته په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چو غواړي کتلی شي د خبري مطالبه برخه پای ته رسو وسم د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د دې زاد نافې همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي
په بغلان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول سول د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 409 څلوېک کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلون کې په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي په کندهار ولایت کې تر 30,000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو دریو کلونو کې 22,415 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاګ په تور 438 تنه نیول سوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي.
سرکړ پچیران کې موږ تقریبا یو سلو او یا حدود کې کزیره مخدره توکي لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په مدادین خرڅي دا غو په تاکي په سوي او نیول مو دي او څنګه مستو ګرام نور هم خپل کار ته تمام
د ونی ورده چې د روان میلادي کال لپاره بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوي نشه یي مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسه کې د نشه یي موادو د کاچاګ په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنیو ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 1900 نمبر پرواز کې نشه یي مواد فرانسې ته کاچاګ کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکونکو څخه د نیول سوي نشه یي موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشه یي موادو د کاچاګ اصلي لاره بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د کاچاګ پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو د کاچاګ په تور نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقکوونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.8 کیلوګرامه تریاک، 2,315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتر الکولي مشروبات یې کاچا کول. یاد دی وی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې محکمې په تیرې و اونۍ کې 13 کسان د نشه یي موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي
طالبان د نشه یي موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د محتاجینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې د پان په نوم د یو ډول نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده هغه شونډې سری وسیږي، د غاښونه یې خراب سوي وسیږي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د سې شمې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید کارخانې جوړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سې شمې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قومندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشه یي موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا په مشران جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشه یي موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وای چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشه یي موادو له قاچاق څخه تمویلېږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشه یي موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي، او په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستانه امریکا ته ستنه شوي، د غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشه یي موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشه یي موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي، او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشه یي مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشه یي موادو له عوایدو څخه تمویلېږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
موسکا هوتک وچې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشه یي موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو، او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاري خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي، له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبادالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمیر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي، د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي، نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. و ویشت کلان حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومته غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو، ما
کچری ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي، نو زه به لوی لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نشي. کچری ما ته کار نه وي، دا چانس په پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه وشه، چانس زیات ما په کشور خارج شو.
څلور دیرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي، او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم، او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي، میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمې میړه دی، د بسترې کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو.
بیکاره و ماشی ندرلود پا کور که بپروت و ده بیکاری لوجی نشو تا مخکره
چی نداشتک ده خانه بود از بیکاری اینما تو متاجد
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یو لویه ستونزه بولی. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیباد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم
در کار د نشتوالی یوستر لعمل نام میده پانګونه نکیږي کارخانه نشته تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي په ورستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې معتادین پکې روزل کیږي او له دې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوي دي
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته
وسمحال یوازې په کابل کې د هیای امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تستقبانو سربیره بیرته پر روزل شوې برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینې واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا
کړي او دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخی یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. وست نشی موادو پلټ کې د یو بل ډول نشی موادو د ځانونو په اړه معلومات سره شریکو. پان یو ډول نشی ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمیر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بیلابیلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي. خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناکه محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابیږي. پان د تنباکو هک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د کې یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل سوی ده چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پانو څخه یې استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی باغ کې پان راوړیک دي سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل نه ووزي خلک وپیږي چې دای میلمانه مو فلانی ځای کې پان چې دا ووس هم په افغانستان کې په نوی ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان نه چاره پان استفاده کوي. پان د دې لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته وړلی شي ورای شي چې د پان یو خود قیمت له حاضر ډیر ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو ګډیږي، د دې کې ایره ګډیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه ګډیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې ګډیږي؟
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې ګډیږي. یو درخت ده په هندوستان کې ونه ده، د هغه پاڼو استفاده کوي. هغه پاڼې دغه ونې چې بیتل په نامه باندې یادیږي، هندوستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندوستان ته تللي، پاکستان ته تللي، ذخیره ځینې د افغانستان ته د پاڼو په شکل راوړي ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی
له پان څخه استفاده کوي.
یو څوک چې په پانه باندې روغ دی دا هغه سوندې سری وسیږي، د غاښونو خراب سوي وسیږي، د غوري د غاښونو خراب سوي وسیږي، په هر خبره کې د غوسه کې ځکه د دې مې تکلیف هم انسان ته پیدا کوي. چا خوړل دی او خ مور د ډوره خوړل دی، اما ورسره یو ساعت نیم ساعت ورسره وګوره بیا په دې د اشتها ډوره راغره چې به ډوره وخرمه ځان سره چورتونه وهي، ځان سره آرام ناشتي هغه کسان چې زیات استفاده وکي وګوره خلنه اوبه راځي.
د پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشه ای توکې په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرام ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نور مخدره توکو استفاده ټول موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خلی ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خلی کې دي د دې مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د دې دغه کیمیاوي مواد چې تو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته ځي، معده ته، معده ته ځي کوي.
د پان ضررونه ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډیر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډیر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له حاضر به ډیر وزن کموي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سه په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شودی ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د ماشوم تغذیه ګوري، مور نه اخلي. کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي، پانې اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغل ازادي رادیو څخه اوریدئ چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی. د پروان ولایت یو وسیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو پوهنتون کې معاصر او هلته په نشو اختصاصو پلار چې باید جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو د په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې زر افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپل زده کړې پره کړې او کنیمګړې ځینې پاتې شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ سیاګر. زه 40 کلن یم. د 12 پورې مې ویلې هغه وخت د عمل باندې نه پوهېږي چې شی درڅ شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسې وهل، ماما ورسره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دومره تره زوی وه عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه د شو وهله. داسې یو خوند یې راته ورکړه. وخت چې بیرته تلم پوهنتون ته ځان سره مې د دې نه واخیسته. د استادان را باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دا یې تازوی داسې کار نه کوي. بیل به ولېږه کور ته. بیا کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نه څه کول. واده یې راته وکړه. پس د واده بیا مې د عمل تخته شلمه ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شه بل څه درګیر شه چې وینې وهي، ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او تبه دې نیسي. مور پلار ټول نصیحت راته کوه چې دا کار مه کوه او خیمه لپاسه چې وتلو به الکانه سره بیا بنډار شروع کولی داسې د ورځې زر روپۍ او پنځه سوه او اووه سوه دغه مصرف کړی ده. د مصرف یې مور او پلار ورکوه ورور ورکوه د کور نه نه پرېږدل ممانیت یې کوه چې بیرون مزه نشم که چې کله د نور متدان دزدي کوي غلا کوي بس ته په هغو سره وګرځي که دستا نوم هم بدی شي د فلانکي زوی هم وله دې دزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه دا پیسې ما کور کې ونرکله دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله کله موده موده چې تلم د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې وه پیسې دې خلاصې کړلې دي تقریبا د دوه دوه نیم لکه روپیو ومې سوځولې زندګي ته مې ور واچوه پیسې ته موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناست یم نشې ته مور مې راغلې لیدلې دي جړه یې کړلې ده بیا چې ډېر قاري راغلی روان دي حمله یې کړلې ده او څه شی سکرې ټول شي اخیستلې ایسته کړي رانه بیا هم لاړه د خپلې جړلې یو د خپله مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړه یې کړلې چې دې ما نه لاس ونیسه. چرت مې وهه فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندګۍ ته دې ور واچوه د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د ظاهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ننګیالی د یوه شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه وراستولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمان ورکړي خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ورنه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خانه تا خو پختنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پختنه نه کوي چې څنګه راغلی یې. تاسو خو همدا اوس راغلی میلمانه زمونږ سترګې او لیمې بس نو څه پختنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خانه ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو؟
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه دا خبره ده.
هو اشرف جان ډیر ښه زلمی دی انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته په هلک کې ویل نشته.
ومونه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي. زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه تازه د سفره راغلې ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها دا دی چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو تا نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشهیي موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي؟ ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی پلار به قاچاق بر وی زوی خو به نیوی قاچاق بر
زوی سکه چې ټوله کور نه دی نشه مواد قاچاق کی
قاچاق مون سکه زویا هی ډیره پیسې لري انجلی به مخه آرام ژوند لري نور انجونی چې مواد کړی دی یوه یم په ډوډۍ نه ده مړه
مورې ته ولې سر نه خلاصې ما درته ویل چې هلک قاچاق بر دی یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بر کړی و پولیس ډزې ورباندې وکړې هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیس خلاص کړه
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو توکل په خدای ښه ماړه او شتمن خلک دي ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چالک سره زر په غاړه و زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي
مورې دا چې سبا لک بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی
واخځې ننګیالۍ سمه خبره کوي ولې په لوی لاس خپل لور په بلا اخته کوو سبا به پښیمانه یو خو سبا په لاس نه راځي
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو ځوانان خو لږ نه دي هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو
هو پلاره زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو
زه هم وایم چې نه یې ورکوو
مورې ستا څنګه خوښه ده
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو
ښه نو چې داسې داسې خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه بیا مه راځئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.